پښتونخوا کې سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بونریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. د امریکا ولسمشر د خپل افغان سیال حامد کرزي سره ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي، افغانستان کې به د امریکا فوجي زمواري د روان کال په سپرلي کې بدل شي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي، ځینې قوتونه نه غواړي سیمه کې د قرارې لپاره د خبرو اترو عمل بریالی شي. او د خیبر پښتونخوا اسمبلی په کوټه، سوات او کراچۍ کې د ترهګرۍ د تازه پیښو غندنه کړې ده. نور راپورونه هم لرو. په اړومبه د بشیر ګواښ نه د دیو خبرونه اورو.
افغان او امریکایي ولسمشران وایي د روان کال په سپرلي کې به افغانستان کې د امریکایي پوځیانو رول جګړیزو عملیاتو په ملاتړ کوونکو پوځیانو بدل شي. د خبر پښتونخوا حکومت یو ځل بیا پاکستانی طالبان سره د مذاکراتو په وړاندیز ټینګار کړی او ملګرو ملتونو د یوې سریلنکایي ښځې د سر غوڅولو له وجې پر سعودي عرب سخت تنقید کړی. د خبرونو تفصیل: افغان او امریکایي ولسمشران وایي د روان کال په سپرلي کې به افغانستان کې د امریکایي پوځیانو رول له جګړیزو عملیاتو څخه د افغان ځواکونو سره په ملاتړ کوونکو پوځیانو بدل شي. دا له مخکې وړاندې شوي پلان څو میاشتې وړاندې موده ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل افغان سیال حامد کرزي سره بیګا په واشنگټن کې په یو کانفرنس کې وویل، د سپرلی کې به افغانان په ټول ملک په مشرۍ کې وي. د دې مطلب دا نه دی چې د امریکایي پوځیانو په شمول ائتلافي ځواکونو رول به ختم شي، بلکې معنا یې دا ده چې زموږ رول به بدل شي. موږ به د روزنې، مرستې او سلا مشورو په رول کې یو. اوباما دا اعلان ونه کړ چې تر 2014 کال وروسته به څومره امریکایي پوځیان افغانستان کې پاتې وي، خو زیاته کړه چې په دې اړه یې د ولسمشر کرزي سره خبرې کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې بهیر د ښه پرمختګ لپاره غواړي طالبان په قطر کې یو سیاسي دفتر ولري. نوموړی پرون د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې تر ملاقات وروسته خبرلان ته وویل، موږ سلا شوي یو چې طالبان دې په قطر کې دفتر پرانیزي. له دې ځایه به طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو سره نیغ په نیغه خبرې کوي. موږ به د افغانستان د سولې د خبرو پرمختګ لپاره له دغه ځایه د پاکستان په شمول د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ هم لټوو. باراک اوباما هم ویل چې افغانستان کې سوله د ګاونډیانو د سیمې هیوادونو په ګټه ده، او د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د پاکستان په شمول د خواشه ټولو هیوادونو د همکارۍ ضرورت دی. د خیبر پختونخوا حکومت یو ځل بیا پاکستانی طالبان سره د مذاکراتو په وړاندیز ټینګار کړی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین پرون د صوبایي اسمبلی له ناستې وروسته وویل چې دې لړ کې یو دریم قوت خنډونه چې خو واضح نه کړه چې دا دریم قوت څوک دی.
دا سه ښکاري چې کله نه موږ د مذاکراتو پیشکش کړی دی او نورو خلکو مشروط طور قبول کړی دی. خلک دا ماحول چې کم دی نو خامخا خرابول غواړي. کم قوت ته څنګه دی دا خو به تحقیق نه پس پته لګي په چا الزام لګول نه دي په کار. لهذا زموږ اولنی ترجیح مذاکرات دي، او چې سلزلو یو زرزلوي مذاکرات خو که بیا هم په مذاکراتو څوک مطلع چې د مسلې حل کېدو ته نه کښېني نو په سیکنډ آپشن باندې بیا غور کوو.
تحریک طالبان پاکستان له دې مخکې د مذاکراتو د وړاندیز په اړه ویلي وو چې دوی خبرو ته تیار دي، خو له تشددو څخه به لاس وانخلي. په داسې حال کې چې د روسیو کې پاکستاني او هندوستاني پوځیانو په ډزو کې یو بل ته مرګ ژوبل اړولی، پاکستان وایي هندوستان یو ځل بیا د پولې خلاف ورزي کړې. د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري جلیل عباس وایي دې لړ کې یورپي یونین او امریکایي سفیران هم خبر کړي دي. پاکستان د دې معاملې پلټنې د ملګرو ملتونو په لاس کول غواړي، خو هندوستان دا وړاندیز رد کړی. د پاکستان په وینا هندوستان تیرو 10 ورځو کې 10 ځله د پولې خلاف ورزي کړې او د ډزو په بدلون کې د دوی دوه پوځیان وژلي دي. خو هندوستان بیا وایي چې ډزې لومړی پاکستان شروع کړی وي او د دوی یو پوځي هم وژلی دی. لاغ وروسته چې کوټه کې په څو بمي چاودنو کې تر سلو ډېر کسان ووژل شو، شیعهګانو مظاهرې کړې او له حکومت څخه د خپلې ساتنې غوښتنه کړې. د زیارت پر ورځ د بمي چاودنو کې تر 100 پورې کسان زخمیان شوي هم وو. د پیښې اکثره قربانیان شیعهګان وو چې د وروستیو کې پر بلوچستان کې بریدونه ډېر شوي دي. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم دا بریدونه په سختو ټکو غندلي او ویلي چې د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره د ترهګرۍ په وړاندې رښتینې مبارزه پکار ده. ملګرو ملتونو د یوې سریلنکایي ښځې د سر غوڅولو له وجې په سعودي عرب سخت تنقید کړی. په دې ښځې د یو ماشوم د وژلو تور و او د سعودي عرب چارواکو په وینا د چهارشنبې په ورځ د حکومت لخوا ته د سزا په توګه سر غوڅ شوی. د سریلنکایي ښځې چې د دغه پیښې په مهال یې عمر 18 کاله و دا تور بې بنیاده بللی و. ملګري ملتونه وایي سعودي عرب د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کړې ځکه چې په قانوني توګه هغه څوک نه شي پانسي کېدی چې د کړي جرم په مهال یې عمر تر 18 کلونو کم وي. افغانستان کې د سپین یو پوځي وژل شوی. د ناټو ځواکونو په وینا 15 کلن ډیوډ فرناندیز پرون په بادغیس ولایت کې په سړک د ښخ شوي بم په شنډولو بوخت و چې بم ورباندې وچاود. سپین افغانستان کې د ناټو پوځ په چوکاټ کې 1400 پوځیان لري چې تر اوسه یې 99 پوځیان وژل شوي دي. افریقایي هیواد مالیکی حکومتي ځواکونو د فرانسوي پوځیانو په مرسته اسلام پالې وسلوالې ډلې له مرکزي خارګوټي کو نا څخه په شا کړی دي او په ملکي مرجنسي نافذ کړی ده. فرانس وایي دوی ترهګرو قاچاقبرو سخت دریځو ته پر اقتدار د قبضې کولو اجازه نه شي ورکولی. مالی ته په شمال کې د اسلام پالې یاغیانو ګواښونه په مخ کې دي. په جنیوا کې د روس او امریکا ترمنځ د شام په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې. بلخوا د شام لپاره نړیوال استازي الاخضر الابراهیمي دغه راز د امریکا او روس د عالي رتبه ډیپلوماټانو سره د شام د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د بیړنۍ سیاسي حل غوښتنه کړې ده. د دوی په خبرو کې د کوم وړ د پام وړ پرمختګ رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېده شي. ولسمشر اوباما د خپل افغان سیر حامد کرزي سره ګډ خبري کانفرنس تا ویلي په افغانستان کې بعد امریکا فوجي ذمہواري د روان کال پس پرلي کې بدل
شي.
په دې پسرلي کې به افغانان په ټول هیواد کې په رهبرۍ کې وي. د دې معنی دا نه ده چې د امریکایي ځواکونو په ګډون به ائتلافي ځواکونه نوره جګړه نه کوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي ځینې قوتونه نه غواړي چې سیمه کې د قرارۍ لپاره د خبرو اترو عمل بریالی شي.
داسې ښکاري چې کله نه مونږ د مذاکراتو پیشکش کړی دی او نورو خلکو مشروط طور قبول کړی دی. خلک دا ماحول چې کم دی نو خامخا خرابول غواړي.
او زمنګ په ونیزا خبرونه د باختر ستوري کې به واوري.
د باختر ستوري په نننۍ خبرونه کې به د نامتو سندرغاړي ریمی غمزده د لومړي تلین یادغونډې حال درکړو.
تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. افغان ولسمشر چې دا وخت په امریکا کې دی د خپل امریکایي همسیال د خپل امریکایي سیال ولسمشر اوباما سره ملاقات کړی دی او د خبرو تر وروسته ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت ولسمشر اوباما ویلي دي په افغانستان کې بعد امریکا فوجي ذمہواري د روان کال په سپرلي کې بدل شي او د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې به خپل وظیفه تر سره کوي. په دغه اړه نور تفصیل د سالم احمد صالح پر راپور کې ورو.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما او افغان سیالي حامد کرزي په ګډ کانفرنس کې ویل ټاکل شوی په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د روان میلادي کال په پسرلي کې تر پخوانی مهالویش څو میاشتې مخکې د افغان ځواکونو په ملاتړي رول بدل سي. اوباما دغه اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته وکړ. په دې پسرلي کې به افغانان په ټول هیواد کې په رهبرۍ کې وي. د دې معنی دا نه ده چې د امریکایي ځواکونو په ګډون به ائتلافي ځواکونه نوره جګړه نه کوي. دوی به له افغان پوځیانو سره په ګډه جګړه کوي. په دې معنی چې که څه هم افغانان به رهبري اخلي زموږ حضور او د کار بڼه به بدله وي. موږ به د روزنې مرستې او سلام مشورې رول لرو. تاکل سبب امریکایي ځواکونه په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وټلو مخکې د روان میلادي کال په دوبه کې خپل جنگي رول بدل کړ. د امریکا ولسمشر ونویل چې تر 2014 میلادي کال وروسته به څو امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. خو ویل چې ولسمشر کرزي سره په خبرو کې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د ممکنه حضور مسله هم شامل و. برک اوباما وویل که چیرې د افغانستان محاکم امریکایي پوځیانو ته د دوه اړخیز امنیتي تړون له مخې قضایي خوندیتوب ورنکړي، امریکا به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې کوم سرتیری ونه لري. پر دې امنیتی تړون د واشنگتن او کابل لخوا بحثونه روان دي. له واشنگتن څخه په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې اوباما پر دې غور کوي څو تر 2014 میلادي کال وروسته له 6000 تر 15000 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او مرستې وکړي. که چیرې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وځي، له دې سره به نوي ټوکېدلي افغان ځواکونه له روزونکو او د امریکا له هوایي ملاتړ څخه بې برخې سي. افغان ولسمشر حمید کرزی په خپلو خبرو کې ویل چې له خپل امریکایي سیال سره یې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان پر لیدلوري هم بحثونه وکړل. موږ په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانیستلو هم موافقه وکړه. هلته به طالبان د افغانستان د سولې عالي شورا له استازو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او د پاکستان په ګډون به د مهمو سیمه ییزو هیوادونو مرسته هم راجلب کړي. بلخوا په فرانسا او کاناډا کې پخوانی افغان سفیر عمر سمد چې دا مهال په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ یو کارپوه دی، په تیرو 11 کلونو کې واشنگتن ته د ولسمشر کرزی دا سفر مهم بوله. موږ په افغانستان کې د امریکا تر مشرتابه لاندې د ناټو د پاوز د جنگي ماموریت پای ته نږدې کیږو. موږ د مسؤلیتونو انتقال ته ورنږدې کیږو چې په سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیز لحاظ ګڼ اړخونه او بودونه لري. ولسمشر کرزی ویل چې د اوباما پر دې هم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د توقیف ځایونو مسؤلیت به په بشپړ توګه افغان لوري ته سپارل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د ولسمشر کرزی امریکا ته سفر، اغلته د افغان او امریکایي فوجي چارواکو ترمنس په واشنگتن کې خبرې تری شوې دي. افغان ولسمشر او نورو چارواکو مخکې ویلو چې په دې سفر کې به له امریکایي چارواکو غواړي چې د افغان هوایی ځواک په ګډون د ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو لپاره پرمختللي تجهیزات او امکانات برابر کړي. نور حال د احمد تکل پر راپور کې وو.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د پنځشنبه په ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزی او له دفاع وزیر بسم الله محمدی سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل له افغان چارواکو سره خبرې ګټورې وي او د دوی د بحثونو په ټولو مهمو موضوعاتو کې ښه پرمختګ وشو. د زیاتکړه لومړی باید په دې اړه څېړنه وشي چې افغانستان له کومو احتمالي خطرونو سره مخامخ دی او بیا د مرستو پر څرنګوالي خبرې وشي. پنیتا وویل له افغان چارواکو سره په کتنو کې د پر دې ټینګار وکړ چې د ګواښونو له معلومو ولورسته دا اندازه لګول کیدای شي چې دوی دراتلونکو لپاره دقیقا څه شي ته اړتیا لري.
I think it's fair to say that we made very good progress on kind of equipment that we would
فکر کوم دا سم خبره ده چې د ټولو هغو تجهیزاتو د سرنګوالي پړه چې هڅه کوو افغان ځواکونو ته چمتو کړو او د دې حقیقت پړه چې باید د تهدید معلومولو پړه سړنه وشي په خبرو کې خبر پرمختګ وشو. له دوی سره د ګډ کار په نتیجه کې به معلوم شي چې دراتلونکو لپاره دقیقا څه شي ته اړتیا لري.
پنیتا وویل چې باید د افغان قوتونو او هغو کسانو ملاتړ وشي چې د طالبانو پر ضد په جګړه کې ښکیل دي او د هغو سیمو امنیت باید ټینګ شي چې د امریکا د امنیت لپاره مهم دي. د پنیتا په وینا اوسنی پړاو د چمتووالي، وقایوي تدابیرو او روزنې پړاو دی. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي هم حاضر و. دیمسي له دې یو ورځ مخکې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی سره کتلی و او هغه د افغان پوز د اړتیاو لیست ورسپارلی و. دیمسي وویل
What we talked about yesterday was let's move beyond the wish list of equipment and start
هغه څه چې موږ پرون پرې خبرې وکړې دا و چې باید د اړتیا وړ تجهیزاتو له فهرست پرته پر مخ لاړ سو او پر دې بحث وکړو چې د خطرونو په وړاندې د افغان پوځ راتلونکي او د پوځ د اړتیاو په اړه مو نظر څه دی. شغل محمدی په دې اړه ډیر آزاد فکر درلود او ډیر لیول و چې دا سه هر اړخیزه او ستراتیژیکه څېړنه وسی.
د امریکا دفاع وزیر افغان پوځ ته د الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو د ورکولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې تایید کړ چې دا خبره په بحثونو کې یاده شوه، خو وی ویل نغوړې د هغو ژمنو جزئیات روښانه کړي چې وروسته اعلانېږي. خو زیاته کړه په مجموع کې د هغو تجهیزاتو په اړه په بحثونو کې ډېر ښه پرمختګ وشو چې په پام کې د امریکا به یې افغانستان ته ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش 521
په
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
امریکا ولسمشر بارک اوباما او افغان سیال حامد کرزی ویلی دی ټاکل شوی په افغانستان کې د امریکا فوزی ماموریت د 2013 کال په پسرلی کې تر پخوانی مهالویش 100 میاشتې مخکې د افغان ځواکونو په ملاتړي رول بدل شي. آیا افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې تر ټاکلي مهالویش مخکې امنیتي ذمواری مخ په وړاندې بوزي؟ دغه پوښتنه سالم احمد صالح په امریکا کې میشت له سیاسي کارپوه او افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کندید سرور احمدزی مخې ته خدا راځي. د امریکا او
د امریکانو پاتې کېدل په افغانستان کې امریکان لپاره ډېر مهم دي. هغه دا چې موږ بار بار ویلي، دغه منطقه په اوسنیو شرایطو کې د امریکا ته ډېر زیات ستراتیژیکي اهمیت لري. بل د امریکا هغه سیال قوتونه چې دوی سره دښمني دغه ټول په دغه منطقه کې دي، د دې نه علاوه چې ټول د دنیا اکثریت اتومي قوتونه چې امریکا سره شخړه لري هغه په دغه منطقه کې دي. نو امریکا نه غواړي چې په اسانه وځي. به دا وایم تر روانو 15 کالو پورې به د دوی عسکر موجود وي، لکه څرنګه چې همدغه په جاپان کې، جرمني کې، په کوریا کې او په نورو مملکتونو کې موجود دي. نو دا خبره ډېره
البته ویل سی ودی چې تر ټاکلي مهالویش څو میاشتې مخکې به افغان ځواکونو ته ډیر رول ورکول کیږي او د امریکا د پاوز هغه پوځي ماموریت به په ملاتړي رول باندې بدلیږي. دا د افغانستان لپاره څه پیغام ورکوي؟
زما پاند باندې دا غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا ارګانونه چې دي هغه باید په خپلو پښو باندې ودرېږي. هغه رول چې اوس امریکایانو سره په څنګ کې ادا کوي یا په مختلفو جګړو کې دخل دی، د افغانستان قوتونه باید هغه خلاص کړي واخلي، ځکه دوی غواړي چې هغه قوتونه، امریکایي قوتونه چې په اډو کې پاتې شي، په نشه ګاډي دي چې په هغو کې به پاتې شي، دوی به صرف او صرف هغه وخت کومک سره کوي چې کله د افغانستان د ځواکونو د وخت خبره نه یا د وخت نه خبره وتی. دوی فشار اوړي د افغانستان په امنیتي ځواکونو باندې چې څومره زر کېدای شي دوی باید خپلو پښو باندې ودرېږي، چې تر اوسه پورې د امریکایانو جنرالان د هغې نه راضي نه دي او لا اوس هم خپلو پښو نه دي ولاړ.
بلې، چې په خپلو پښو نه دي ولاړ او افغانستان په کافي اندازه هوایي ځواک هم نه لري، د افغان ځواکونو روزنې باندې هم انتقاد کیږي. افغان ځواکونه به څنګه دغه مسؤلیت اخلي په داسال کې چې ستونزې هم ورځ په ورځ زیاتیږي؟
خبره دا راسته ده، لکه څنګه چې همدغه امریکایان په دې باندې پوهیږي، ځکه خو امریکایانو د افغانستان سیاسي د مسالې د حل لپاره هلې ځلې تیزې کړي. هغوی پوهیږي په دې باندې چې د افغانستان حکومت چې هلته کې څومره امنیتي ځواکونه دي، د هغې معیار ډېر کمزوری ده. 50% زمونږ ملي پولیس او ملي اردو چې کوم دغه تختی دي وسلو سره، هغه کسان باندې معیار نشته ده. نو دلته یو مشکل موجود ده. نو ځکه دوی غواړي چې هم په سیاسي هلو ځلو باندې کار تیز کړي او همدغسې د افغانستان په حکومت باندې فشار راولي تر څو د ملي اردو او ملي پولیسو تنخواګانې ښې کړي او هغې وسلې سنبال.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا دې نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په سوات، کویټ او کراچۍ کې ترهګرې د تازه پیښو په کلکه غندنه کړې ده او د صوبې د اطلاعاتو وزیر بیا افتخار حسین ویلي دي چې یو دریم قوت د ترهګرې د تازه پیښو د لارې د وسلوالو سره د مذاکراتو د خبرو اترو ماحول ته زیان رسول غواړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دغه دریم قوت څوک دی یا څه شی دی. تفصیل غلام غوث راکوي.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې د ترهګرۍ د دې تازه پیښو په شا بل داسې ناڅرګنده قوت دی کوم چې د وسلوالو سره د مذاکراتو د خبرو اترو بهیر ته زیان رسول غواړي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د خپلو دې څرګندونو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل،
دا ښکاري چې کله نه مونږ د مذاکراتو پیشکش کړي دي او نورو خلکو مشروط تور قبول کړي دي، خلک دا ماحول چې کم دی نو خامخا خرابول غواړي. کم قوت ته څنګه دي دا خو تحقیق نه پس پته لګي، په چا الزام لګول نه دي په کار. لهذا زموږ اولنی ترجیح مذاکرات دي او چې سلزلو یو زرزلو مذاکرات، خو که بیا هم په مذاکراتو څوک مطلب چې مسلې حل کېدو ته نه کینی نو په سیکنډ آپشن باندې بیا غور کوو.
او د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د اسمبلی غړي نګت اورنګزی د ترهګرۍ تازه پیښې په سختو ټکو کې وغندلې.
یو باہر کی کوئی سازش ہے نہ کوئی اندرونی سازش ہے، یہ ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے.
دا نہ س بہرانی سازش دے او نہ دا ددن نہ یو سازش دے، دا خو مونگ ٹول خلق تا پتا دا چی دا فعالیتون سوک کبی او سوک زمونگ ملک بے ثبات کول واڑی. زبا دا طالبانو نم نہ اخلم، ز ترہگرو تا وایم چی دا ترہگرائی نہ لاس واخلی او دا مذاکراتو پمیس کینی او دا پاکستان دا بے گناہ ولس وینا بیول بند کری.
پاکستان کے بے گناہ لوگوں کا خون جو ہے وہ بند کر دو.
د اسمبلی غونډی ته پخپل وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین، د علامه ډاکټر طاهر القادری لانګ مارچ او د ایم کیو ایم لخوا د دې لانګ مارچ ملاتړ غیر عینی او غیر جمهوری او بللو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو اوس د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې نظر اچو. یو خوا په ځینې صوبو کې سیاسي حل ځلې روانې دي او سیاسي غونډې کیږي، نو بل خوا په کوئټه او سوات کې د ترهګرۍ پیښې د غشانتي په سیاسي مشرانو باندې بریدونه او د ترهګرو چې کومې حل ځلې دي هغه هم تیز شوې دي. په دغه صورتحال باندې اسلام آباد نا سراج زهیر دغه راپور راکړي.
پاکستان کې واری بیا بمی چودنو او د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او د تیر زیارت په ورځ یوازې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د ترهګرۍ په دریو پیښو کې د نوي نه زیات کسان وژل شوي او دغه رنګ یو شمیر جوبل شوي هم دي. لدی سربیره سوات تختبند سیمه کې یو تبلیغي مرکز کې شوي چودنه کې د شلو نه زیات کسان وژل شوي او د اتیاو نه زیات جوبل شوي دي. د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی په داسې وخت کې مخې ته راغی چې یو طرف ته د پاکستان سیاسي ګوندونه ټول ټاکنو لپاره تیاری نیولی دي او بل طرف ته د پاکستان صدر هم سوواری ویلی دي چې ټول ټاکنې په مقرر وخت کیږي. کله چې مشال ریډیو د ملک امنیتی صورتحال او د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه د حکومتي ډلې پیپلز پارټۍ د پارلیمان د غړي اخونزاده چټان نو پوښتل، نو نوموړي وویل
په ملک کې دا کم حالات روان دي، دا خو د ډیر وخت نه روان دي او کله دې کې ډیره زیاته تیزی راشي، څنګه چې نن سبا دې کې تیزی را روانه ده. خو د دې چې څه حال دی زما په خیال باندې چرته د دنیا مسائل چی کم دی دا پا جگڑو بانی دنی نختمی گی زمانگا پارتی خو چی 3D کم پالیسی و پا غی که بنیادی اولا نی خبر چی کموان آغا ڈائلاک و آغا خبر اتری وی چی منگا پا دی که خبر اتری که و آغا کسانو سرا سنگا چی تاستا ما مخی ویل دا شرائی طولان دی غی بانی مکمل طور بانی منگا عمل در آمد کلی دی طالب جینو که با طالبان کماندرانو و پا غی بانی کیسونو خو چی آغای کلا غی کاب دی گورمنت تسلیم کو و کلی یو دوست تسلیم کو آغا خلکو تما پیانی ورکلی شو آغا خلک نم پا دی ما که دی پرو من شهری پشانتا.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د عوامي نیشنل ګوند د پارلیمان غړي بشرا ګوهر نو پوښتل، نو هغه وویل چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خو د ټولو نه زیاتو قرباني عوامي نیشنل ګوند ورکړې ده، خو اوس وخت راغلی دی چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د دې اور مخه ونیسي.
اول خو ډېر افسوسناکې خبرې پرونوم شوې دي، کوټا کې چې څنګه شیعاګان ټارګټ شوې دي یا سوات کې چې څنګه بې ګناه خلک ټارګټ شوې دي او دغه چې کراچۍ کې مونږ ګورو چې داسې زور اغسته ده. تفاخکاری چې په پاکستان یو حمله شوې ده او په هر خوا نه دا حمله روانه ده او د دې لپاره سندیار خان یو ټولو پولیټیکل لیډرشپ خاص وګه باندې هغه لیډران چې کوم څخه د عوامو مینډیټ دی چې هغه په دې میز راشي او خپل دا پوزیشن ټیروریزم حوالې سره کلیئر کړي، یو کنسنسس جوړ شي او د دې حوالې سره چې کوم اکشن ضرورت دی هغه باندې متفق شي.
دغه کله چې مشال ریډیو د پاکستان د موجوده دا امنیتی صورتحال په حقله د خیبر پختونخوا پولیسو په خوانی مشر ملک نوین نو پختل، نو هغه صداسي وي
نو سره حالات وګوري نو هغه کې ټول اهم خبره دا وی هغه ته وی د قانون حکمرانی کم ته انګریزي کې وی رول اف لا د ملک رول اف لا نشتا دا چا خو هر هر څه کوي او اکاونټیبلټی نشتا مړی او کا دغه او کا پانسی سزا درته شي پانسی نکېږي اول خو سزا ګان عدالتونه نه ور کوي هغه وجه دا ده چې پولیس یې نو هغه انویسټیګیشن ټیک نه کوي پروسیکیوشن پروسیکیوشن ټیک نه کوي کرپشن دی نو کله پورې د قانون حکمرانی نه وي هغه پورې دا شونه نشي ټیکېدای.
د پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرتر لیاقت شباب په وینا چې پاکستان پیپلز پارٹی ملک کې د ترهګرۍ د ختمون لپاره د عوامي نیشنل ګوند د ټول ګوندیز کانفرنس پوره پوره مرسته کوي او کومو سیاسي ډلو په دې کې برخه وانه غستا نو لس به چرته هم معاف نه کړي. سراج زهیر، مشال ریڈیو اسلام آباد.
د باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اسلام آباد کې د لسو سیاسي ګوندونو غونډه کې قبایلي سیمو کې د راتلونکو ټولټاکنو لپاره د اصلاحاتو منظوري ورکړی شوه، کومه چې د عملي کولو لپاره ولسمشر زرداری او الیکشن کمیشن ته لیږل شوې ده. د دغې غونډې د تجویزونو او د اصلاحاتو د غوښتنې په اړه ریاض موسی خیل دغه راپور رالیږلی دی.
اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې ان ډی آی یا نېشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ د سوري لاندې د لویو سیاسي ګوندونو یو غونډه شوه چې پکې راتلونکو ټولټاکنو لپاره د قبایلي سیمو په حالاتو او تجویزونو غور وشو. دې دوران 15 لوی خبرې مخې ته راغلې چې پکې د امن او امان سره سره د قبایلو د ووټ اندراج او د پولیټیکل ایجنټ په ځای ججان د ریټرننګ افسر په حیث لګول شامل وو. د دغه غونډې او تجویزونو په حواله مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي د قبایلي سیمو امیر صاحبزاده هارون رشید صداسی وی
مادر ټیمونه د خلکو شناختی کارډونه را روان الیکشن ته جوړ شو. یقیني شي بل دا چې د باجوړ خلک، د مومندو خلک، د خیبر خلک، د اورکزو خلک، د کورمی او جنوبی وزیرستان چې کوم مسعود ایریا دا 100% خلک د خپل کورونو نه بهر دي، نو د خلکو ته د پدې ډیای خان او ټانک او کوهاټ او هنګو او پیښور کې پولینګ سټیشن یې ورکړی شي چې هغه خپل ووټ ټول کی. دغه څه موږ دا ته چیزوم ته کې پېښ کو چې په فاټا کې چې کوم الیکشن دی نو دا د عدلیت
دغه رنگ د پاکستان مسلم لیگ کاف ډلې مرکزی سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وینا وا چې تر سو د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په خپل د قبایلی سیمو دوره نوي کړي، مونږ دا ویلی شو چې په پولیټیکل پارټیز اکټ په سم ډول عمل درآمد نه کیږي. د زیاتوي
ورې مونږ دا وایو چې اصلاحات خو ضروری دي، اسپیشلی فور فاټا چې کم فاټا کې کم حالات دي، مناوان عمل ته خراب دي. او بل مام دا خبره په دې کې کړو چې کم پولیټیکل لیدرشپ دي، مین پولیټیکل لیدرشپ دغه ته کار دي چې التا لاړ شي، التا خلکو سره ملاو شي، او التا مطلب ته پولیټیکل طریقې باندې مسائل چې کم التا د امن او امان مسلې دي نورې دي. په خیال ته چې سوپر پولیټیکل اویرنس نه وی راغلی التا چې کم حالات دي تاسو مخامخ دي.
قبایلو ته کیمپونو کې د ووټ حق ورکولو لپاره د انتظاماتو په اړه چې کله مشال ریډیو د پی ډی ایم ای یا د آفاتو د نظم صوبایي ادارې د ویان عدنان خان نه تپوسو کو، نو دوی چې دوی خو په خپل هم الیکشن کمیشن ته دغه لړکی یو خط لیکلی دی. عدنان خان زیاتوی
تاسو غوړ جدید تل یو کو دغه دوران کې د الیکشن تاریخ راغې پاغه کې دلته دوی تم د پولنګ سہولت ورکو جو دل کې صوبایي الیکشن کمیشن یا وفاقي الیکشن کمیشن سره نو هغه د دې منځوري ورکی، نو بیا د موږ د پاره دلته انتظامات څنګه ګران کار نه دي. راغې چې کوم پولنګ سټیشن به جوړیږي، راغې د پاره چې کوم سکیورټي عمل را چې کوم نور څه ضرورت نه بولم موږ پوره کوو.
خو بل طرف ته د قومي وطن پارټي د قبایلی سیمو صدر اسد افریدی ګمان نه کوي چې په دغه تجویزونو به عمل درآمد وشي. د دوی ویناوا
دا خو د 2010 نه شروع ده د پروګرامونو د ریفارم سوالې سره، خو اوس پورې تومره خپل افزا هغه نه دي شي پکې. نو زموږ د دې حکومت پورې اړه لري چې حکومت به په دې پوزیشن کې وی چې دا امپلیمنټیشن وکړي. زما خیال دی چې په موجوده صورتحال کې چونکې وخت ډیر کم دی، نو لږ ډیر مشکلات به په دې ریفارم سوالې سره ضرور وي، او دومره پوره چې څنګه پوری
د ذکر وردا چې دغه غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په شمول لسو سیاسي ګوندونو ګډون لرلو، او دوی په متفقه توګه منظور کړی شوی تجویزونه د خط په صورت کې د پاکستان ولسمشر، الیکشن کمیشن او د خیبر پښتونخوا گورنر ته استولې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته، او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی، د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخ.
مشال ردو گی اردن کو په پښتونخوا کې د سحر لسنمی بجې شوې دي. د بشیر غواخ نه د دی وخت مهم خبر نور
افغان او امریکای ولس مشران وای د روان کال په سپردی کې په افغانستان کې د امریکای پوځیانو رول له جګړیزو عملیاتو څخه په ملاتړ کوونکو پوځیانو بدل شي. افغان ولس مشر حامد کرزی وای د سولې بهیر د ښه پرمختګ لپاره غواړي طالبان په قطر کې یو سیاسي دفتر ولري. د خیبر پختونخوا حکومت یو ځل بیا پاکستاني طالبان سره د مذاکراتو په وړاندیز ټینګار کړی. په داسې حال کې چې پاکستان او هندوستان پر پوله په ډزو کې یو بل ته مرګ ژوبل اړولی، پاکستان وایي هندوستان یو ځل بیا د پولې خلاف ورزي کړې. ملګرو ملتونو د یوې سریلنکایي ښځې د سر غوڅولو له وجې پر سعودي عرب سخت تنقید کړی. او افریقایي هیواد مالی کې حکومتي ځواکونو د فرانسوي پوځ په مرسته اسلام پاله وسله واله ډلې په شا کړې دي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوس د پاکستان د مطبوعاتو نه ځینې برخې تاسو ته سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن اکثره د پاکستان ورځپاڼو خپل اداریو کې د سوات او کوټې د ترهګری پیښو ته کتنه کړې ده او دای ډېرې د افسوس وړ پیښې ګرځولې دي. په دې کې مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د کوټې او سوات د ترهګری پیښو وروسته په عام ولس کې ډېره یره ترخه خوره شوې ده او دا یو فطرتي خبره هم ده، ځکه چې اوس د ملک کې د هیچا ژوند محفوظ نه دی. اداري لیکي چې د سختو نه د سخت حالاتو په مقابله کولو اوس دا ولس نفسیاتي مریضان جوړ شوي دي. طرفتا د ترهګری پیخي او بل پلو دا ولس د گیس، بجلی او د لوډ شیډنګ او ګرانی او د سی ان جی د نشټوالي د مسلو سره مخ دی. او بیا په تیرې تیرې د ژوند تحفظ هم نشتا. نو په داسې حالاتو کې به دا ولس کوم خوازي؟ ادارې وړاندې لګی چې پاکستان کې به د تیرې دوه درې ورځو کې چې کوم حالات تیر شو او بیا په خاص توګه سوات او کوټه کې د ترهګری پیخي، نو د دې نه دا معلومیږي چې دا د تباهۍ او بربادۍ انتها وا او اوس په ولس کې نور توان نشته چې دا هر څه برداشت کړي. او د پاکستان مشروالي هم په دې حالاتو باندې په قابو موندلو کې ناکامه شوې دي. اداریا اخر کې لیکي باید خبرداوي چې اولس راتلونکو ټول ټاکنو کې داسې خلک وټاکي چې خپل فیصلې په خپله کوي او د معاملاتو د برابرۍ په بنیاد باندې د حل کولو حوصله او همت هم لري. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریا افغانستان د امریکایي او اتحادي عسکرو په وتو لیکلې ده. اداریا وایي چې د افغان ولسمشر حامد کرزی امریکي دورې او دغه دوران د دفاع وزیر، سی ای ای مشر او نورو چارواکو سره ملاقاتونو کې هم په دغه چارو غور وشو. ادارې لیکي چې امریکا کې د خبری غونډې دوران افغان ولسمشر او امریکایي وزیر دفاع وویل چې راتلونکي کال د افغانستان لپاره ډیر اهم دی او دې کې به افغان عسکر د دې جوګشي چې امنیتي چارې په خپل لاسو کې واخلي. خو بیا به هم امریکایي عسکر د دوی ملاتړ کوي او چې کله ورته ضرورت شي نو هلته بزان رسوي. ادارې وړاندې وایي د دې مطلب دا دی چې کال 2014 نرستو به هم امریکایي عسکر افغانستان کې ایثار وي او دغه رنگ به افغانستان د امریکای او یورپ ملګری وي. نو داسې صورتحال کې پاکستان ته هم خپل مفادات په نظر کې ساتل پکار دي او د دې لپاره ورلا سوچ پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې راغلی دی په پاکستان کې د تیر زیارت په ورځو بمی چاودنو تر سلو زیات کسان ووجل او څه باندې 270 یې جوبل کړل. په داسې حال کې چې پاکستان کې انتخابات روان دي، دا چاودنې په دغه هیواد کې د بې ثباتۍ ثبوت وړاندې کوي. تر ټولو خونړۍ بمی چاودنې د کوټې په شی اکثریتي سیمه کې پرله پسې رامنځته شوې. په کوټه کې فرقې ځنختې او د اسلامي سغدریزو لخوا تشدد نوې خبره نه ده. دلته کې د شګانو زد زیاتره تشدد د وسلوالې ډلې لشکر جنگوي په وینا کېږي. د دغه سونی مسلک وسلوالې ډلې له پاکستاني طالبانو سره نږدې اړیکې دي او په علمدار سړک د سنوکر کلب دننه د شوې بمی برید پلی هم منلې. د تشدد د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ریاست کمزوري په داسې وخت کې په ډاګه کوي چې په دغه هیواد کې د انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي. ټاکل شوې دغه ټوټاکنې به له جون میاشتې وړاندې ترسره کیږي. له زیاتره پاکستانی وګړو سره دا فکر دی چې بدامنی د ټول ټاکنو د ځنډ سبب ګرځېدای شي. بلخوا د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان په تیزی سره د بهتری پر لور روان دی. یاد هیواد په موجوده تاریخ کې د نورو وختونو په پرتله زیات پرمختللی، سوکاله، جمهوري او خوندي دی، خو دا پرمختګ له چیلنجونو سره مخ کېدای شي. په 2014 کال کې د امریکایانو د وتو په اړه غیر یقینی حالاتو د افغانستان دننه او بهر بیلابیلې حلقې په سوچ کې چولې دي او په یو شمیر سختو حکمت عملیانو باندې غور روان دي چې له وجې په دغه هیواد کې د انتقال پروسې ته خطرې رامخې ته کېدای شي. که یو خوا د افغانانو په خپل خپو د ودرېدو لپاره بیانونه مخې ته راځي، نو په عین حال کې امریکا په افغانستان کې په کامیابۍ سره د امنیتي ذمواری او د انتقال او سیمې امنیت ته ژمن ده. نن افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ مرکز دی. افغانستان له فرقه ییزې ترهګرۍ واخله تر ریاستي او تر دې پورې چې د ممکنه اټومي ترهګرۍ اندېښنو سره مخ کېدای شي. خو دا هېواد د اقتصادي موقعو په مرکز کې هم ولاړ دی. د جنوبي او منځني ایشیا سیمې، غربي چین او مشرقي ایران په نړۍ کې له هغو دي چې لږ تر لږه مربوط او څوکاله دي، باوجود د دې چې په ورته سیمو کې په لوی شمېر کې قدرتي او انساني وسایل موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
فورن پالیسی مجلې لیکلي د افغانستان مستقبل او د هیواد کې د امریکا د رول په اړه ضروری ده چې یو شمېر مهم موضوعاتو خبرې وشي. مجلې په دغه لړ کې 15 پوښتنې راپورته کړې دي چې تفصیلې د ګلایاز نه په دې راپور کې وو.
فورن پالیسی مجله کې لیکوال مایکل کوګلمن د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا سفر په اړه یو مقاله لیکلې ده چې پکې 15 مهمې پوښتنې راپورته کړې دي. د لیکوال په وینا لومړی پوښتنه دا ده چې ولې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو باندې د افغان سرتیرو لخوا بریدونه کیږي او د دغو بریدونو مخنیوي لپاره د هلو ځلو باوجود په شرح کې ډېره اضافه شوې ده. مجله کې لیکوال وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په دې اړه جدي خبرې وکړي او د مخنیوي لپاره موثره اقدامات پورته کړي. لیکوال کوګلمن په مقاله کې دویمه پوښتنه دا کوي چې آیا افغان ځواکونو ته پام نه اړول کیږي؟ افغان ځواکونه لا تر اوسه پورې تجربه نه لري او د دوی صلاحیتونه پیاوړي کولو په لړ کې لږ کار شوی دی او په دې برخه کې نور کار کول پکار دي. لیکوال وایي کابل هیله لري چې نوموړی کرزی به د امریکا په سفر کې د افغان ځواکونو سره نورې مرستې ترلاسه کړي. د درېمې پوښتنې په اړه لیکوال وایي چې په افغانستان کې د پاکستان او د هند د پالیسو په اړه څه کول پکار دي. هند په افغانستان کې مهم رول لري او په دغه هیواد کې د 2001 کال راهیسې د 2 ارب ډالرو پرمختیايي مرستو ژمنې کړې. په 2011 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي تړون د لارې به هند د افغان امنیتي سرتیرو روزنه کوي. همداراز پاکستان په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې اثر لري او د روانې جګړې پای ته رسولو کې مهم رول لوبول غواړي. د پاکستان فوج په دې اندې چې په افغانستان کې د هند موجودګي لوی ګواښ دی. لیکوال څلورمه پوښتنه دا کوي چې څنګه به ممکن شي چې افغانستان او نړیواله ټولنه به د دغه هیواد قدرتي وسایل په سم ډول وکاروي. د کابل د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې د 3 ارب ډالرو قدرتي زیرمې موجود دي کوم چې کمزور اقتصاد پر خپل خپو ودرول شي. د لیکوال په وینا قدرتي وسایلو ته رسیدو په لار کې لوی خنډ امنیتي ستونزه ده. لیکوال کوګلمن په مقاله کې د 15 پوښتنې په اړه وایي چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې پرمختیايي پروژې سرته رسول څنګه ممکن کړي. په افغانستان کې نړیوالې ټولنې د بیا ودانې کارونو لپاره فنډز جوړ کړي دي چې پکې نوي سړکونه، ډیمونه او سکولونه جوړول دي. په دې کې ځینې د ډېر لګښت پروژې هم شامل دي چې یو پکې نامکمله د 500 میلیون ډالرو ډیم دی. لیکوال کوګلمن د مقالې په پای کې لیکي چې د اوباما او کرزی ترمنځ په ملاقات کې ممکنه نه ده چې په ټولو موضوعاتو خبرې وشي، خو د افغانستان مستقبل او په دغه هیواد کې د امریکا د رول په اړه دغه پوښتنو ته جواب ورکول مهم دي.
د پښتنو خزر لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکولو مو سبب
چې موږ بالي اورا درو دي موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نه نه لري خزي را مخ کې شوی دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی
مشال ډو دوګي اوریدونکو زمونږ سهارنه خبرونه اوره اوس وخت شوې دي زمونږ د ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري د باختر ستوري خبرونه تاسو د پاره باز محمد عبد وړاندې کوي.
السلام علیکم، باز محمد عابدیم او د مشال رادیو ادبی او کلتوری خبرونه کې ستاسو قربایم. د باختر ستوري په نننۍ خبرونه کې به د نامتو سندرغاړي ریمی غمزده د لومړي تلین یادغونډې حال درکړو، بیا به د تصویرونو یو نندارتون ته په ګډه سر ورخ کار کړو، او په اخر کې به د پښتونخوا د نامتو سندرغاړي احمد ګل استاد سره د مشال راډیو د همکاري او مرکه په ګډه سره واورو. لومړی رپورټ ترازو. 13 اونۍ په ننګرهار کې د نامتو سندرغاړي ارواخات استاد رحیم غمزده د لومړي تلې یادغونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر چارواکو سربیره د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې ګڼ شمېر غړو هم برخه لرله. دغه یادغونډه چې ننګرهار میشتو فرهنګیانو، هنرمندانو او د ننګرهار ملي ټلویزیون په ګډه جوړه کړې وه، یو شمیر پوهانو د رحیمی غمزده په هنری ژوند رڼاوې واچولې. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مشر زرین انزور مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د رحیمی غمزده په هغو اثارو ویاړي چې د ملي راډیو ټلویزیون په ارشیف کې خوندي دي.
استاد رحیم غمزده زمنګ په دغه کلیوالی ولسی موسیقي کې داسې یو سیره راپورته شوله چې هم په دکې د کلیوالی موسیقي رنگ او خوند او بوی او هم دغه د لوس نوی دور د هنرمندانو رنگ او خوند او بوی د ځان سره لاره. د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې چې کم آثار هم د راډیو په برخه کې خوندي دي، هم د تلویزیون په برخه کې، د واقعا د افغانستان د موسیقي د غنا په برخه کې نه هېریدونکي آثار دي او د نوم به ورسره دغه د
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی پراهی وویل چې رحیم غمزده داسې یو شخصیت و چې ټول افغانستان پرې ویاړي.
داسې سپېڅلي پاک شخصیتونه تل یادېږي، هنرمند وي، شاعر وي، لیکوال وي، نویسنده وي. رحیم غمزده د هغو لویو شخصیتونو څخه و چې دا هېواد پرې ویاړي، لوی ننګرهار پرې ویاړي او د دوی کورنۍ باید پرې وویاړي. په شعر کې چې اکثره کمپوزونه بیې خپل وه او شعرونه بیې هم د ده خپل وه، چې دا په افغانستان کې بې جوړې کار دی. زموږ په ډېرو لږو هنرمندانو کې هنرمندان
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد لال پاچا ازمون وایي چې استاد غمزده د موسیقي او شاعرۍ تر څنګ د یو سیاسي فکر لرونکي انسان هم وو.
استاد نه یوازې دا چې د یو سندرغاړي په توګه مطرح وو، یو سیاسي فکر خاوند وو او د همدغه سیاسي فکر پر بنسټ باندې د خپل عقیده او لاره پالله او د ژوند تر پایه پورې
نامتو سندرغاړي استاد ګل زمان وایي چې رحیم غمزده کوم خدمت پښتو موسیقی ته کړی ډیرو کم هنرمندانو به کړی وي.
چې کومه د خپل هنر ته د پښتنو هنر ته کوم خدمت کړی ده، ډېر کم هنرمندان به داسې خدمت وکړي. نو داسې ناستې مو کړي دي، کوټې کې مو کنسرتونه ورکړي دي، پښتونخوا کې مو کنسرتونه ورکړي، دلته مو ډېر ناستې ولاړې کړي دي، افغانستان په ډېرو ځایو کې مو کنسرتونه ورکړي دي. هنرمند باید داسې هنرمند دي لکه رحیم غمزده استاد.
د افغانستان د هنرمندانو ټولنې مشر نامتو سندرغاړي آیات ګردیزیا وایي چې رحیم غمزده نه یوازې دا چې ښه سندرغاړی و، بلکې یو ښه کمپوزر هم و او ادبی ذوق هم لرلو.
زبر د غمزده صاحب په بارک دمر ویلی سم په اولی هغه سو کو سی په هندي طرزو کې افغاني شعر نه جوړ کړه. غمزده صاحب د دې غل جمله نه وسم ملي په تلویزیون کې فریق ډیر خوانه او د غمزده صاحب ډیر شاګردان ستا، ځکه چې هر څوک د غمزده صاحب غزلې وایي هغه ډیر شاګرد او غمزده صاحب ښه کمپوزیتور او خو نرمند دومره ادبي فکر هم سره و، یو ډیر باهیلمه او پرهیزګار سره و.
د غونډې په اخر کې بیلابیلو سندرغاړو د استاد رحیم غمزده ویل شوی سندرې وویلې چې د بریالي ولی په غږ کې د هغه د سندرې یوه برخه ستاسې په وړاندې ږدو. و استاد رحیم غمزده د 2011 کال د دسمبر په 14 نیټه د 15 کلونو په عمر په ننګرهار کې عمر ارواخات د نیمه پیړۍ څخه زیات عمر د پښتو موسیقي خدمت ته وقف کړی وو او د خپل اونری استعداد له برکته یې په موسیقي کې تلپاتې اونر تخلیق کړی وو. تیر کال د رحیم غمزده شاعری د ختیځو ولایتونو د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون راټوله او په یو زخیم کتاب کې یې د تل لپاره خوندي کړه. باختر ستوری گرانو مینوالو، یو لوری ته د افغانستان په سرکاري ادارو کې فساد او درغلي اوج ته رسیدلی، بل لوری ته د ځوانانو داسې ټولنې او خوځښتونه پیل شوي چې په څه نه څه شکل د درغلیو سره د مبارزې په لار کې مثبت ګامونه اوچتوي. تیره اونۍ په جلال آباد کې د ځوانانو په عمل کې ټولنې یو تنفال غړي عبدالرب ابیبیار چې د یاد ټولنې عکاس یا فوټوګرافر دی، د تصویرونو داسې یو ورځنی نندارتون په یو مقامي هوټل کې پرانستی و چې د درغلیو په ضد د مبارزې روښانه پیغامونه پکې خوندي شوي وو. د نندارتون جوړونکی عکاس عبدالرب ابیبیار وایي هڅه یې کړې ده چې د ټولنې واقعیتونه په تصویرونو کې خلکو ته وښایي.
کوم نندارتون ته چې تاسو راغلي وئ دا د فقر اصلي لامل تر عنوان لاندې جوړ شوی وو او دلته څلوېښت مختلف هغه عکسونه موږ اخیستو، کوم چې اکثر عکسونه یې زموږ د ټولنې کې چې څه حالات روان دي هغه بیانوي او بعد عکسونه زموږ کلتوري او هنري عکسونه پکې شته.
تننداره کونکو وایي چې په تصویرونو کې د پخوانی رواجونو سرکونه هم مخې ته راغلل. نندارتون ته ورغلی یو تن زلمی وایي چې په تصویرونو کې د پخوانی رواجونو سرکونه هم مخې ته راغلل.
میں احمد جواد او نن راغلی دلتا د تصویرونو د فساد پر ضد نندارتون دی چې په دې کې مونږ ډیر شیان زده کړه او وم قتل مونږ یو تصویر ته ګورو چې په دې کې څه پیالې خې چې دا زمونږ د پخوانی رواجونو ښکارندوی ده. مونږ چې اوس دلته یو د خټو کورو کتو بنگلو څخه مونږ ته ډیر ښکاره شو ځکه چې زمونږ د پخوانی تاریخ او زمونږ د پلرونو او نیکونو د ژوند ښکارندوی و.
تکړه انزورګر ارباب عبدالله چې دغه نندارتون لیدو ته ورغلی وایي چې د اداري فساد نه دراولړ شوي ناورین ډېرې کیسې په تصویرونو کې ولیدلې.
دغه تصویرونه چې نن موږ کتل زموږ په ټولنه کې د فساد کم اغېز کې غربت دی که د هغې د کلتوري ارزښتونو د منځه تلل دي هغې پکې په ډېر ښه توګه راوستي دي او دلته ډېر مینهوالو خوښ هم کړل. زما هم خپل ډېر زیات خوښ شول ځکه چې دا هغه یو سلهمیزه لاره ده د یو فساد یا د یو ستونزې د منځه وړلو دپاره په ټولنه کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر عبدالستار سعادت چې تصویرونه یې په غور سره ننداره کړي وو وایي چې د فساد په ضد په تصویر روخانه پیغامونه ورکړل شوی وو.
حق کسان چې فساد کوي د هغوی د فساد نتیجه او اغېز یې په ولس او په افغانستان باندې څومره دی. د موږ تلکونه په یو سیم کې تار شوي وو، یو سمبولیک تصویر وو، یعنی شپږو تلک وو په دې معنا چې دغومره فساد سره د مبارزې ادارې لرو. اماده تلکونه امیل شوي دي، وزړن شوي دي، دې نه د موږ د نیولو یا د فاسد د نیولو لپاره استفاده ترې نه کیږي.
د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال او سیاسي شنونکي اجمل خودمن وایي چې د ژوند په هر برخه کې د افغانانو د وروسته پاتې والی لاملونه یې په تصویرونو کې ولیدل.
دغه انځورونو په کتلو سره سړی ته دغه پیغام ورکوي چې په افغانستان کې اوس هم د بې عدالتۍ وضعیت په کوم حالت کې دی، لکه په هره برخه کې زموږ وروسته پاتې والی. د روغتیایي لحاظه ورته وګورو په هغې کې پیغام پروت و، که هغه ته د محیط زیست له مخې نه وګورو په هغې کې پیغام پروت و. موږ ته یو ډول انتباه راکوي چې موږ باید په دغه اوسني حالت کې څه یو، دغه د قناعت وړ نه ده.
د نندارتون جوړونکی وایي چې په پام کې لري ورته نندارتونونه په لغمان، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي او د دغې لارې د فساد او درغلیو په ضد په مبارزه کې خپل رول ثابت کړي. باختر ستوری ګرانو مینوالو، احمد ګل استاد د پښتو موسیقۍ داسې وروخانه سیره ده چې په لر بر پښتونخوا کې د اواز مینوال لري. نوموړی د سباندې نیمې پیړۍ راهیسې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې ځانګړی مقام لري او ګڼ شمېر شاګردان یې په دغه برخه کې روزلي دي. احمد ګل استاد چې اوس یې عمر تر اویو کلونو اوښتی لا هم په کور ناست نه دی او د پښتو موسیقۍ د بډاینې لپاره یې مټې رانغښتې دي. له نوموړي سره مو د مشال راډیو د همکار د زړه خوالې ته رابولم.
دا پښتو ژبې خوږ او د ټپې نه وړاندې د مخصوص یا قربان د پاره مشهور یو اویا کلن سندرغاړی احمد ګل استاد وای 50 څخه زیات کلونه یې سندرې ویلې دي.
50 کال مې ګانو کو کې دې چې مې 60 کړی وي خو زه د خپل دغه نوې موضوع مې 71 سال عمر
ډېر ځوان ښکاري.
بس نو سبا نه بل سبا زموږ کې دې ریکارډ دی ټي وی باندې پرون مونږه ډيري ور کړی نن مې چټي واغ.
خو احمد ګل استاد ډېر خفګان هم سرګن کړو نو هغه پسو او څنګه
د پښتو شاعری خو شرمېده یګال برازي کباران وریږي مدل ته مال راځي پالنګ تیار دی نه نه دې نه منم دا مې لږ کدا شاعری ده خو خپه دی اوسنی کل یو چې دا خدای خراب کړ اوسنی کل چې دې سندرو دې سیډیګانو دې موبایل خراب.
د احمد ګل استاد هغه ملګری چې به ور سره جوړه سندرې ویلې یا یې همزولیو ډیر پکې مړ شوی دی او کوم ملګری چې د هغه پشان دا سات هم سندرې وای نو هغه سوک سوک دی
لکه خیال محمد پاتې دی ز پاتې ما ګلاب شیر پاتې دی اکبر حسین پاتې ګلاب شیر خو غریب مجلس نه لکه پاتې دی خو ځامنې ګرځي کنه خپون لکه کمزور دی بل خیال محمد دی هغه غانه پرې خې ده
هغه بچانې
کنه ځامنې دغه دی او بد دی اکبر حسین کوي.
د استاد څومره شاګردان دي؟
تقریبا زه خو ډېرې شکرې مکرې ځانه نه لم ده شاګرد 20-25 به مې شاګردان دلته پېښور کړي او داسې بنو سو بل ځای سوال تم شتا او ډېر خلک روانه شي دا وته وي چې څوک چې کپوسو کې چې له چا شاګرد دی پلاني بس متاثر یې کنه.
احمد ګل استاد نه مو پوښتل چیرته بهرنو هیوادونو تم تلې او کنه
خو داسې ډېر نیم ګرځې دی خو دی الین تا دوبی تا کدا دو درې درې ګنټې مزل د دوبی دا رسول خیمه پوری شارجه دا ما ته تدې هر سره خیال محمد او میرا وس او دا بیا چې کتر تطلمونو دا را سره صرف نازیک بال وو.
د نن وخت د موسیقي او زارونو او د پخوانی وخت او زارونو او مجلس کې څه فرق دی استاد یې داسې بیانوي
چې زموږ زمانہ خدا و چې زموږ بغاړه کې باجی وي ته ولاړې مې لس بو دکړي مار بو ولاړو باجو والا بو ولاړو رباب والا بو ولاړو هغه زمانہ کې خیر رباب وو صرف یو سړی او پر رباب باندې راغن دیو محمد زمیر استاد نامه او ټي ریډیو کې به رباب وګوري او دبل نامه او امن الله او د دریم ربابي نامه او باغیرم خو دې بچا سره تل نه اوس دا وایو چې د دې نوې کول غریبانو بس حالي.
احمد ګل استاد چې جګ خرقولي ټوپۍ په سر یې خو دی وي په وینا چې هغه دا سات هم د ټي وي او د رادیو ډیرو پروګرامونو لذي خو اوریدونکي یا خو ډیر مشران خلک وي او یا هغه تنان چې د موسیقۍ د محفل خواند
شال رادیو دا ادبی او کلتوری خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
خوشحال ریډیو دوږی اوریدونکو زمنګ خبرونه اوره په دغه خبرونه کې مونږ تاسو ته پاره سندري هم لرو او تبصره او پروګرامونه هم لرو تاسو ته پاره وخت لرو نو تاسو د خوخه د پاره به تاسو ته یو سندره هم وړاندې کو سندره د امن سندره د خوشاله او سندره د امید نو راځي چې دغه سندرا وورو د سندرا د بختیار خټک پواس کې
ا
کی ورتی کی بلپا کا بل پختنا سواڑ جنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا تور کی پور کی جوڑ دی بزد مو بیالوے سازش روان دے پیارا تکور کی پور کی جوڑ دی بزد مو بیالوے سازش روان دے نبل بغواڑی یو بل دسنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا زمونگا آسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے مکا زمونگا آسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے سپینبل واڑی سرنال زنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا
دا مشال ریڈیو دا
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین او دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري په ترکیه کې د شریعتو د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي عام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ورسره دي هم فلسفه ورسره ده چې دا ډیر ضروری علم نه دي
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظم سره اوریدلای شئ